ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلامونه او نیکی هیلی قدرمن او ویدونکو او لیدونکو د دیوار رادیو او تلویزیون په خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. زه ما تاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکر یواری بیا درته شرق لاست وایم.
نن د سې شنبه ورځ کال 2014 د جنوري د میاشتې لسمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې دا مهال د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبرونه کې ستاسو لپاره ځینې راپورونه او مهم موضوعات مو راوړي دي چې تاسو ته به په خبرونه کې وار په وار وړاندې کوو.
د افغانستان په سرشار کابل او جنوبی هلمند ولایت کې په دریو ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي.
اخوا د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هيومن رائټس واچ په پاکستان باندې غږ کړی دی چې تیره اونۍ بې درکه شوي څلور تنه بشري حقوقو فعالین لپاره د پلټنې نورې هم چټکې کړي. او بلې خوا په ټول پاکستان کې د دغه بې درکه کسانو د راخلاصېدو لپاره مظاهرې ترسره شوي دي.
او د پاکستان په پارلمان کې حکومت مخالفه ګوندونو د نواز شریف حکومت لخوا د لنجمن پوجي عدالتونو د مودې په امکاني توګه د اوږدولو پریکړه غندل سوې ده.
دا او یو شمېر نور موضوعات لرو، تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
د وایس آف امریکا ډیب ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو په خپرونه کې یوارې بیا درته شراغ لاست وایو. په خپرونه کې لکه څرنګه چې زما همکاري درته وویلې، یو شمیر مهم رپورټونه مرکې او څېړنې ستاسو لپاره لرو چې په خپل نوبت به درته وړاندې کوو. خو د خپرونې پیل کول افغانستان څخه، چیرې چې امنیتي چارواکي وایي کابل او هلمند کې ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي او یو شمیر نور ژوبل دي. د چارواکو له خولې سرشار کابل کې په دوو غټو چاودنو کې د سه شنبې په ورځ دیرش کسان وژل شوي چې پکې څلور ښځې هم شامل دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي دي چې د چاودنو کې یوې ښځینه پارلماني غړي په ګډون تر اتیا زیات نور کسان ژوبل هم دي. او په جنوبی ولایت هلمند کې هم چارواکي وایي چې هلته یو ځانمرګي برید کې لس کسان وژل شوي دي. د کابل د پیښو پړه د وسلوال طالبانو ویاند پر خپله غاړه اخیستې. تفصیل راکوي حکمل روان هم له کابل څخه په دې رپورټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی د پیښې په ځای کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل، د کابل ښار د درلمان په سړک د پارلماني وکیلانو دفترونو او د امریکن پوهنتون ترمنځ په عمومي سړک لومړی ځنمرګی برید شوی او وروسته موټر بم چاودنه هم رامنځته شوې ده. عبیدی د دغه برید هدف د افغانستان عام ولسي وګړي وښودل او په خبره یې په دغو دواړو بریدونو کې د لومړنیو معلوماتو له مخې لسګونه ولسي خلک مړه او ټپیان شوي دي.
یو انتحاری حمله او پرله پسې دغه د یو موټر بم حمله د دارلامان په عمومي سړک کې شوی ده. تحقیقات په کې جریان لري. د علت او انګیزه د دې حملې او د تلفاتو ارقام د ټول به انشاءالله وروسته خپل خاریانو سره به شریک.
د یو بل رپورټ له مخې نن له غرمې وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې د یو تن قومي مشر په کور په ځنمرګي برید کې دیارلس تنه ولسي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت امنیه قماندان اکانور ګینتور له ډیوې سره په خبرو کې وویل، د ترسره شوي ځنمرګي برید له امله اووه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د کابل ښار د درلمان په سړک د غبرګو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او ویلی دی چې په دې بریدونو کې د استخباراتو موټر په نښه کړی او ګڼه مرګ ژوبله یې وراړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې هم په کابل ښار کې د ولسي جرګې د وکیل میرولي په کور ځنمرګي او د موټر حمله شوې وه چې د هغې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 15 تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی وا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدرمنو اوریدونکو، د بشری حقوقو ادارې چې په پاکستان باندې غږ کړی دی چې په وروستیو کې څلور تنه کوم چې د بشری حقوقو فعالین بې درکه شوي دي په پاکستان کې، د هغوی د پلټنو او راپیدا کولو هڅې دي نورې هم چټکې کړي. همداشان په پاکستان کې د دغه بې درکه شوو کسانو د راخلاصېدو لپاره د هیواد په کچه بیلابیلې مظاهرې شوې دي. د دغه مظاهرو نور تفصیلات څه دي، دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د ډیوا راډیو خبریال حمید الله په خپل راپور کې.
د سلمان حیدر په ګډون د نورو دریو کسانو د بې درکې پر ضد دغه احتجاجونه نن د هیواد د بیلابیلو پرسکلبونو وړاندې وشول چې پکې د مدني ټولنې غړو د دوی د راپیدا کولو او خوشي کولو غوښتنه وکړه. په پېښور کې د داسې مظاهرې شریکوالې سایمه منیر وویل،
پروفیسر صاحب چې څنګه بیا یو ځل بیا دلته نه اوچت شوی دی، دوی اوچتولې دی، چا اوچتولې مونږ ته خو نه ده پته، خو زمونږ چې پخوا د ټول کیس هیسټري چې دا غم دغه ده چې دلته نه خلک هغه خلک چې څوک یو مخصوص طبقه فکر سره د هغې تعلق دی او یو څو مخصوص طبقه فکر خلاف یا د هغې خپل چې کله د خپل فکر خبرې کوي، نو دلته داسې شته داسې ایلیمنټس د هغې نه دا برداشت کیږي نه، نو آخر کې دا وشي چې داسې خلک چې دي هغوی سو کوچت کی. خو زما صرف ریکویسټ دا دی چې یو خدا چې دا ټول هغه خلک چې دا د ملک کې دا د قومي سلامتی په نامه اوچتئ سو کوچتئ چې سو کوم اوچتئ یو خدای دا بازیاب کی.
د انساني حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ هم په خپل یو بیان کې د سلمان حیدر او د نور درو کسانو بې درکې پر ساره بللې او په دې کې پر ریاست شک څرګنده کړی دی. په پېښور کې د احتجاج او شریکواله وایي په کار وا چې که په یو کس الزام وي نو هغه د قانون تر وړل شي.
دا یو واحد ایجنډا پوینټ زمونږ د پروټیسټ موږ غواړو دا چې ریاست په دې باندې لږ شانتي اوس سوچو کی، ځکه چې دا نن نه زمونږ ډیر وړو کې احتجاج وو که خدای مکا زمونږ د نور ملګری او دا سلمان حیدر بازیا بنو شنو موږ به نور هم دا څه قسم پروټیسټ کوو. موږ غواړو چې په چا باندې سه الزام یې ستور وینو په کار ده چې د اغه پرنا کې اغه باندې کې سوکړي شي، خو دا سه په د شپې په تیارې کې غیبول چې کم دي دا نه انصافي ده، دا قانون لاندې نه انصافي ده، د دې معاشري لاندې نه انصافي ده. دا زمونږ چې کم کنونشنونو لا پاکستان پلاس لیک کړی دی، کاغه یو ڈی ایچ آر دی، کاغه نور کنونشن دی، دا غی لاندې دا نا انصافی را چې یو مترقی رائټر چې کم دی صرف د خپل دلیکونو د وجنا غیب کړی شي.
د مدني ټولنې سره سره د دې لادرکو کسانو په حق کې د پاکستان په ځینې مطبوعاتو کې نن اداري حمله کړې شوې دي او ډان رسپانې نن په خپل اداریه کې دا د مدني ټولنې او انساني حقوقو د فعالانو پر ضد د یوې نوې جګړې پیل بللې دي او لیکلې دي د حکومتي چارواکو د دې لادرکو یوازې د پلټونو جمعنې بیخي ناکافي دي او دوی د زر تر زر راخوشې کړل شي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، پېښور.
گرانو قدرمنو اوریدونکو تاسو د حمید الله څخه هم دغه راپور واوریدلو چې تیر اونۍ په پاکستان کې څلور تنه د بشري حقوقو فعالین بې درکه شوې دي او د هغوی د پیدا کولو لپاره حکومت هم هڅې پیل کړي دي او د دې ترڅنګ دا چې خلکو هم مظاهره شروع کړي دي چې دغه کسان دې راخلاص شي او پیدا دې کړل شي. په دې حق لا زموږ همکار نصیر احمد کاکړ هم ستاسو لپاره یو راپور تیار کړی دی، راځي چې واورو تفصیلات یې سدي.
د بشری حقوقو د څارنې د ادارې د بیان په داسې وخت راغلی چې چپلاسی او آزاد فکر فعالانو په ټوله پاکستان کې د احتجاجونو او لاریونونو تیاری نیولی او غوښتنه کوي چې بې درکه ټولنیز فعالان را خوش کړل سي. په بې درکه سو کې شاعر او استاد سلمان حیدر، په ویبپاڼو باندې بلاګ لیکونکي وکاس ګورایا، عاصم سعید او احمد رضا نصیر شامل دي چې د جنوري د څلرمې او اوومې نیټې په میان کې ورک سوي دي. د فرانس خبری اداره وایي پاکستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناکه هیوادونو څخه یو دی، چیرې چې امنیتي تګلارې طاقتوره پوج کنټرولوي. د حقوقو سازمانونه وایي پاکستانی فعالان او خبریالان د هیواد د امنیتي ادارو او وسلوالو ډلو ترمنځ ځان بند پاتې ګڼي. په پاکستان کې د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي زیات شمیر په بلوچستان کې بې درکه دي او ملت پاله فعالین اداره لري چې شمیر یې تر 15,000 زیات دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو د وزارت تازه شمیرې وایي په تیرو شپږو کلونو کې هلته 9500 ته نږدې مړي میندل سوي چې زیاتره په تشدد وژل سوي دي. د ورکو بلوچستان لپاره د مبارزه کوونکو سازمان مشر نصر الله بلوچ جیور ریډیو ته ویلي د دوی د شمیرو لمخې د مندلسو مړو شمیر تر 1300 زیات دی.
تقریبا 1300 مطلب دا د واجب کې څور څو دغه رجستر دی، لیکن دا تعداد دا څه ډېر زیاده دی. مطلب دا دی سره مطلب دا څه وسان او بلوچستان ولې اکثر علاقو کې دا اپریشن دا روان دی. هم مطلب مشکل دا راپورټینګ کیږي.
د بشری حقوقو سازمانونه وای په بلوچستان کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ډلو له عمله لیوي خو د بشری حقوقو فعالان په ویره اخته دي، نو بلې خو د مدني ټولنې فعالان، وکیلان او ژورنالیستان هم تر ګواښونو لاندې دي. په هغه ایالت کې د بلوچستان د بشری حقوقو د ادارې یو مشر شمس مندوخیل وای دا ویره دومره زیاته سوي چې خلک اوس له خبرو څخه هم ډډه کوي.
د انساني حقوق دلته د ویزې بلوچستان کې نه، پر پاکستان کې صورتحال چې دی هغه صحیح نه دی. او زموږ داسې دی چار سپید بریک اصل څلور کسان چې وو هغه قتل شو، هغه خلک په بلوچستان کې، بیا دغه چې په ملتان کې، بیا په خیبر پختونخوا کې، په پاتا کې چې کوم وو هغه دا قتل شو. دا د انساني حقوق دا دی چې زموږ که پروګرام موږ کوو یو سړی ناراضي موږ خپلې کمې دغه یو احتجاج وو کولې، هغه احتجاج لارې بند شو، موږ نه کوو. خلک چې دي ناراضي زموږ کوم ممبر چې دي هغه زموږ سره رجسټرډ ممبر چې هغه هم چار پتی هغه دې راتللو هغه بند کړ، نو یو خوف یې یاره ده.
د بشری حقوقو ډلې وای د بلوچستان تر څنګ په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې هم د حقوقو وضع ډیره ناسمه ده، خو هلته په اولسي کچه یو تکړه ژغ نه پورته کیږي او په ناسمه کړنو پرده پرته وي. په پاکستان کې د انټرنیټي ازادیو یو سازمان وای زیاتره فعالانو اوس د بشری حقوقو او د فکر د ازادۍ لپاره د ټولنیزو مطبوعاتو مخه کړې، خو د دوی په وینا داسې ښکاري چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره هم په اقداماتو بوخت دی. حکومت وای د ټولو بيدرکه کسانو د خوشی کولو او بشری حقوقو د باور کولو لپاره ګامونه پورته کوي. دا د وایس اف امریکا جبري ډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه دوام لري. او اوس هم زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان حکومت ولیدي دوی به د پوجي عدالتونو د کار د دوام لپاره له یو شمیر سیاسي ګوندونو سره تر خبرو اترو وروسته خپل پریکړه اعلان کړي. خو د پاکستان په پارلمان کې حکومت مخالفه یو شمیر سیاسي ګوندونو د حکومت له دې پریکړې څخه مخالفت کړی دی او له حکومت څخه غوښتل دي چې ولې پوجي عدالتونو وکړ ته دوام ورکړي یا حکومت باید د دې وضاحت وکړي دا د غوښتنه ده. پیر ولای شاور باندې نور تفصیل راکوي.
پاکستان کې د دهشتګردۍ د کیسونو په تیزی سره اوریدنې لپاره جوړ فوزي عدالتونو میاد غزولو په حق له د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ مذاکرات بې نتیجې ختم شوي دي او د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف پیپلز پارټي او جماعت اسلامي ګوند د دغه عدالتونو میاد غزولو مخالفت کړی دی. د فوزي عدالتونو لپاره ټاکلې شوې آئینی میاد پای ته پر رسیدلو تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی سیاسي او عسکري قیادت یو غونډه شوې وه چې پکې د فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه هم ګډون درلودو. دغه غونډه د فوزي عدالتونو د وغه غزولو په ترڅ کې د یو آئینی بدلون منظورولو لپاره پارلمان کې د ټولو سیاسي ګوندونو سره د مشاورت پریکړه کړې وه او په دې لړ کې نن د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې په قومي اسمبلی کې د حکومت او د ټول سیاسي ګوندونو پارلماني لیډرانو مشاورتي غونډه شوې ده. خو د مخالفو ګوندونو لخوا فوزي عدالتونو وغه غزولو مخالفت د وجې د غونډه به نتیجه ختمه شوې ده. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر سید خورشید شاه ویلی چې دوی د فوزي عدالتونو مخالفت کوي او د خپل دغه دریز نه حکومتي نمائندگان خبر کړی دی. د پیپلز پارټي مرکزی لیډر زیاته کړې چې مخالفو ګوندونو د حکومت نه دغه عدالتونو د تیرو دوه کالو کارکردګي تفصيلات هم غوښتلې دي. د پیپلز پارټي نه علاوه بل یو حکومت مخالف او جماعت اسلامي هم د فوزي عدالتونو د وغه غزولو مخالفت کړی دی. ډیو ریډیو سره خبرو کې په دغه غونډه کې شریک په قومي اسمبلی کې د ګوند پارلماني لیډر صاحبزاده طارق الله وای چې دغه عدالتونه خپل ټاکلې شوی اهداف تر لاسه کولو کې د ناکامۍ سره مخ شوی دي.
د سیول کورټ په موجودګۍ کې ملټري کورټس مخکې هم جوړ شوی دی، په دې وطن کې ضیاءالحق په دور کې هم جوړ شوی و. داغه څه اوټ پټ نو راوته نو موږ په دې وجه باندې دغه خدشي هزار مخکې کړو چې د دې بداسې ریزلټ اورل.
چیرې په دې وخت کې د سیول عدالتونو موجود هم دي، انټی ټیررست کورس هم موجود دي. دا به ځای چې په دې وخت کې مزید ایکسټنشن په ځای باندې په دغه عدالتونو باندې د عدم اعتماد اظهار زموږ خدا موکم
د نړیوالو حکومتي اتحاد کې شامل جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان هم د فوزی عدالتونو د میاد غزولو مخالفت کړیو. د تیر اتوار پر ورځ د فوج د عامو اړیکو څانګې د فوزی عدالتونو لپاره ټاکلې شوې میاد پوره کېدو له کبله د دې ځانګړي عدالتونو د کار ادرېدلو پخلی کړیو. دا ای ایس پی آر لخوا جاری کړې شوې اعلامیه تر مخه په تیرو دوو کالو کې دغه ځانګړي عدالتونو د ترهګرۍ 204 قضیې فیصله کړې دي، او په دې کې ککړ 128 خطرناک ترهګرو ته د مرګ او 143 مجرمانو ته د قید سزاګانې اورولې شوې دي، او په دغه سزا یافته مجرمانو کې 12 مجرمان تیزندې کړې شوې دي. دغه عدالتونو نه سزا یافته مجرمانو کې د سوات ټي ټي پی مهم کمانډر مسلم خان نه علاوه د جیش محمد لشکر جنگوي القاعده او د نور یو شمېر وسلوالو ډلو سره تړاو لرونکي دهشتګر شامل دي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت او فوز د دغه عدالتونو د کارکردګۍ د ستاینې ترڅنګ د ترهګرې مخنیوي لپاره د دې عدالتونو د وغ غزولو حمایت کوي، خو مخالفه ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو دغه عدالتونه د ملکی آئین او بنیادی بشری حقوقو پر خلاف او د ملکی عدلیه په ضد متوازی نظام بلی، او په دې اړه د پاکستان په کچه د بشری حقوقو خپلواک تنظیم یو کارمن کامران عارف صدا سوایي
مونږی محکم د ملټری کورس مخالفت کړو، مونږه اوسم کو دا د مسلې حل نه دی. د مسلې حل دا دی چې کوم د پاکستان عدالتي نظام د کوم زمونږ د پولیس د تفتیش، بلکې زه وایم مین خبره د پولیس د تفتیش ده چې هغه مضبوط کړی شي، د هغه کې په انصاف کې شارټ کټ نشي کېدای.
د پیښور آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د ملي تګلارې د لاندې د فوزی عدالتونو جوړښت لپاره پارلمان د 21 آئینی بدلون منظوري ورکړې وه، چې تر مخه فوزی عدالتونو تر ترهګرۍ واقعیاتو کې ککړ سویلین تنانو خلاف مقدمات اوریدلو اختیارات ورکړې شوي وو. او اوس د دغې عدالتونو د وغ غزولو لپاره پارلمان نه بل یو آئینی بدلون اله منظورېدلی شي چې مخالفه ګوندونه یو ځلې بیا د مخکې په شان په دې معامله د حکومت حمایت وکړي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
رنو عزت منو اوریدونکو خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه دوام لري. دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان د پوځ په خوانی مشر جنرال راحیل شریف لخوا نه د اسلامي هیوادونو د پوځ مشري کولو په موضوع په پاکستان کې تود بحث روان دی. او تیر ورځ د سنیټ مشر رضا ربانی د حکومت څخه پوښتنه کړې ده چې په دې باب د سپیناوی ورکړي چې راحیل شریف ته یې د دغه مشرۍ اجازه ورکړې ده او که څنګه. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د اسلام آباد څخه د ډیوا راډیو خبریاله رابعه پیر په خپل راپور کې.
د فوج پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي نړۍ د فوج د ائتلاف مشر د جوړېدو د خورېدونکو خبرونو په اړه د حکومت له اړخه بېلابېل بیانونه مخې ته د راتلو وروسته د سینټ چیرمن میا رضا رباني د دفاع د وزیر خواجه آصف څخه د ریټایرډ افسرانو د قانون تر مخه د جنرال راحیل شریف د اسلامي اتحاد د فوج مشري ترلاسه کولو وړاندې د حکومت څخه د پښتنې او د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز څخه د راحیل شریف دغه چوکۍ ترلاسه کولو پر بهرني تګلارې د اثر په اړه وضاحت غوښتی دی، ولې چې د څېړونکو تر مخه دغه معامله همدغه شان کړکېچنه او غیر واضح ده څرنګه چې د پاکستان بهرني تګلاره ده. د فوج د پخواني مشر جنرال راحیل شریف د اسلامي اتحاد د مشر چوکۍ ترلاسه کولو د خبرو څه هم د حکومت او د فوج لاړه خطر وسه څه پخلی نه دي سوی، خو حکومتي وزیران او د وزیر اعظم بیان لاړه بیلابیل بیانونه مخې ته راغلي دي. په تیرو ورځو کې د دفاع وزیر خواجه آصف په لومړي ځل د شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د دې پخلی کړی وو. په دې اړه د حکومت لاړه خط څه واضح دریز نه وړاندې کړی. په دې کې به د حکومت رضا شامل وي، ولې چې یوازې هغه داسې نسي کولی. خو د وزیر اعظم د ماڼۍ ویاند مصدق ملک تیر ورځ دا هر څه په مکمله توګه رد کړی وو.
فیصله کیا ہے
دا پریکړه دوی یوازې کړې ده. هغه ریټایرډ افسر دی او د ریټایرمنټ وروسته یې پریکړه کړې وه چې ژوند څرنګه به تیروي. دا د حکومت پریکړه نه ده. څرګنده دی چې دغه فوجي ائتلاف د یمن د جنګ پیل کېدو وروسته جوړ کړی سوی و او په دې کې د پاکستان په شمول څلور دېرش هیوادونو د ګډون خبره مخې ته راغلې وه. پر دغه معامله په سیمه کې سخت اختلاف مخې ته راغلی و او ویل کېدو چې دغه ائتلاف د ایران، شام او د عراق په ضد کېدی سي، ولې چې دغه درې هیوادونه په دغه ائتلاف کې نه وو شامل کړی سوي. د پاکستان د ګډون خبرې که څه هم په مطبوعاتو کې را روانې وې او په دغه ائتلاف کې پاکستاني جنډه هم ښودل سوې وه، خو د بهرنیو چارو د وزارت سکتر پر دې سخته حیرانی څرګنده کړې وه او سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د ائتلاف په اړه به د تفصیلاتو راوستو وروسته پریکړه کوي، خو کال تیر سو، نه دغه تفصیلات څرګند سو او نه ولس ته دې څخه خبر کړی سو. او اوس خبرونه وایي چې د فوج مشر جنرال راحیل شریف ته دغه ائتلاف مشري کوي. نو څېړونکي ویره لري چې د جنرال راحیل شریف په دغه ائتلاف کې د ګډون څخه د پاکستان هغه بهرني تګلاره چې د وړاندې څخه ګاونډي هیوادونو سره ښه نه ګرځول کېږي نور هم متاثره کېدای سي. څېړنکار زاهد حسین په دې اړه وایي،
حکومت یہ کہتی ہے کہ بھئی کہ راحیل شریف نے جو فیصلہ کر لیا تھا اور ہم نے جو ہے اس کو این او سی دے دیا تو غلط بات ہے.
کچری حکومت وائی چ راحیل شریف پریکڑا کڑے او حکومت پر اس اعتراض نہ لری نو دا ڈیرا غلط خبر ادم، ولی چ د دې تعلق پر راہ راست د هوا د بهرنی تکلاری او د قومی سلامتی سره دی. سیڑون کے دا ہم وائی چ حکومت لاڑخ پکار دی چ واضح طریق خپل کڑے سیم. رابعہ پیر، وائس اف امریکا، ڈی و ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا جبه ریډیو ټلویزیون دی ګلاو قدر منوریدونکو، زه د قبایلي سیمې ولوري ته په داسې حال چې د پاکستان حکومت تیاری نیولې دی چې په یو څو ورځو کې به د قبایلي سیمې د آینده په باب یو پریکړه کوي او دغه پریکړه به اعلانوي. او ویل کېږي چې د قبایلي سیمې به په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او هلته د اف سی آر د قانون د ختمولو په اړه له کابینې څخه منظوري واخیستل سي. خو د جمعیت علماء اسلام چې هم د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کوي، له باجوړ څخه خپل احتجاجونه هم شروع کړي دي. مخکې به دغه مخالفت یوازې تر بیانونو پورې وو او اوس عملا احتجاجونه سوي دي. ارشد مومن دورباندی نور تفصیل هم له سیمې څخه په دې رپورټ کې راکوي.
نن د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا پیښور کې احتجاجي مظاهره را جوړه کړې شوې چې پکې یې د پټه خیبر پښتونخوا کې شاملولو غوښتنه کوله او سباله د قبایلي سیمو زده کوونکو لخوا هم پیښور کې احتجاجي مظاهره تابع شوې ده. دا په داسې حال چې څو ورځې وړاندې سیپران وزیر او وزیر اعظم لخوا جوړې اصلاحاتي کمیټې غړي عبدالقادر بلوچ ویلي وو چې د کمیټې لخوا را جمع شوي اصلاحاتو باندې پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام په زلرمان ډله اعتماد کې اخیستي. د کورمې جنسۍ نه پارلیمان غړی ساجد حسین توري وایي چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام په لرمان ډله به نور د اصلاحاتو مخه ونه نیول شي.
موږ یو قسم ته مطمئن یو چې ان شاء الله په ډېر کم وخت کې به مطلب د کوم کیبینټ میټینګ راغوښتل شي چې په هغه کې به دا فاینل فیصله وشي. اپروول به دي باقاعده وشي پرایم منسټر کیبینټ نه به وي چې هغه نه بعد به پرزیدنت اپروول تلور شي. ان شاء الله امید ہے سر روان کیبینٹ میٹنگ کی ہفتہ بعد بھی دیوری سے بعد بھی یووری سے بعد بھی کنا.
خود پختونخوا ملی عوامی پارٹی سینیٹر عثمان کاکڑ وائی دوی لا ہم پخپل دریس کلک ولال دی
گورے قادر بلوچ صاحب سے ہر سے دا غلط بیان کی مستقل حال دا دی تے پاٹا دی لو جرگرا ہوڑی دولس نظرائے وکی
ہم دا غسی د جمعیت علماء اسلام پر رامنڈل ویان جلیل جان وائی
اصلاحات جو اسی او اف اف سی آر دے ختم کړی شي وا دریم خبر دادا چې کلا اصلاحات نافذ شي ایک جو ته اعلان شي او اسپیټالونو کالجونو کورونو آبادکاری وشي بیا اړ نه پس دغه د فاټ کوم نه ته پوس کړی شي چې تاسو مرجر غواړي که صبح غواړي که کوسر غواړي.
د وزیر اعظم مینواز شریف لخوا کال 2014 کې د قبایلی سیمو لپاره آئینی او انتظامی اصلاحاتو باندې سپارښت جمع کولو لپاره یو پنځکسیزه کمیټه جوړه کړې شوې و. دغه کمیټه را جمع کړې شوې سپارښتو باندې سینټ او قومي اسمبلی کې هم بحث مکمل شوې ده. رپورت کې ویلي شوې چې اویا فیصد قبایلی ولس غواړي چې خیبر پښتونخوا کې دې شامل شي او جمعیت علما اسلام په لرمان او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه علاوه د پاکستان ټولو ګوندونو دغه سپارښتو ملاتړ کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شب قدر.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
درنو عزتمنو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خپرونه ته غوږ یاست، او دغه خپرونه تاسو د ټلویزیون د لارې هم په ژوندۍ بڼه دا مهال لیدلی شئ. او د دې ترڅنګ دا چې نور راغلي ویډیوي راپورونه چې وروستیو کې راغلي او تازه راپورونه دي، تاسو کولی شئ چې د ډیوا راډیو د ویب پاڼې د لارې دغه ټول راپورونه وګورئ. راځو د بل مهم موضوع ولورې ته، چې د فاتا د اف سی آر قانون چې ورته تور قانون هم ویل کیږي، او د دې ترڅنګ دا چې یو بل موضوع هم کم وخت نه چې رامنځته شوی ده، چې د فاتا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو په حقله خپل په فاتا کې خلک سوایي. د دې ترڅنګ بیلابیل خبرګونونه دي د خپل د حکومتي چارواکو د خوا څخه او هم شان د ولسی وګړو له خوا څخه. خو زمونږ همکار نوشروان خلندر د اف سی د فاتا د زکونکو سازمان مشر چې شوکت عزیز نومیږي، د هغه سره یو مرکه کړې ده. په همدې حق له ځینی پښتني ورنه کړې دي، دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
دا ریلی چې کومه ده، دا سبا د فاتا په تاریخ کې د ځوانانو دومره غټه ریلی موږ ارګنایز کړې ده، چې دې کې به د ټولو قبایلو سیمو په زرګونو ځوانان وي. هغه جنکې او لکان هغه به دا هغه ورکوي چې یعنی د دې اصل د دې ریلی د دې ځوانانو مطالبه بدای چې فاتا چې کومه ده، دا د قبایلو چې کومې قبایلي سیمې دي، دا د خیبر پښتونخوا کې فورا دم کړل شي او د مکمل تور باندې یعنی فاتا شامل کړل شي. دا سبا پته وی چې وفاقي حکومت یو څو ورځې کې فیصله کوي کای نه بیا دا نو زموږ دا سبا د ریلی مقصد دا دی چې موږ دې ته وښایو چیرا قبائلی سیمې ځوانان چې کوم دي هغه د اختیار ختمول غواړي، او فاتا چې کومه ده دا مکمل تور باندې ډیټیټ شامل راځو مطالبه به سبا هم کوي او کړي هم دا غواړي او چغې نارې ولي د ډېر وخت نه.
پښتنه دار کې دغه ریلی به سبا چرته وي او څه وخت به شروع کیږي، او ستاسو توقع سره چې څومره ځوانان به په دې کې شریک شي؟
دا ریلی تقریبا سهار 10 بجې د قیوم سټیډیم په خور صدر نه خلاصه گورنر هوسا پوری به 10 بجې به د صدر نه رواني دي. گورنر هاوس پوری به مارچ کې پیدل نو په دې کې به په زرګونو باندې قبایلي طالب علمان نو ځوانان چې کوم دي هغه به شرکت کوي، او دا به د فاتا چې کومه ده خیبر پښتونخوا کې د برسېدو مطالبه هم کوي او افشار ختمېدو د فاتا نه مطالبه به هم کوي. او که چېرته وفاقي حکومت چې کوم غلط فیصله وکړه یا چېرته د موږ سره داسې هغه غونډه چوکړه دوکه غونډه چوکړه یا داسې نور سره واد یا بل داسې اکټ لاګو کولو کوشش وکړو یا دا کې پټې مرچ کېدو نه اراده چې بل غلطه فیصله وکړه، نو د زمونږ د ځوانانو چې کوم جذباتي دي ته به نقصان ورسوي. نو بیا که څه هم وشول نو د قبایلي ځوانان به راوځي احتجاجونو باندې په مظاهرو باندې، نو بیا به وفاقي حکومت د دې هر څه ذمهوار وي، ځکه چې زمونږ ځوانان نور نه اختیار برداشت کولی شو او نه په دې ټول قانون کې نور پاتې کېدل موږ غواړو.
شوکت عزیز، دا راته ووایه چې نور کم ځوانان چې نوي خبر د قبایلي سیمو هغې باندې څه غږ کوي؟
موږ د ټولو نه اول د قبایلي سیمو ځوانان چې څومره دي هغو ته په دې ریډیو ذریعه باندې دا وایو چې سبا تاسو شرکت وکړئ، ځکه چې تاسو د اویاو کالو د فیصلې ورځ ده. سبا به موږ خپل طاقت ښایو چې د ځوانانو څومره طاقت دی. موږ خو ذریعه دا جوړه کړې ده چې کومې دلته موږ سره نږدې پرتې سیمې دي، دین هم سټوډنټان راغوښتي دي، طالبان هم راغوښتي دي، یوت نو ځوانان مو راغوښتي دي، کمپاین هم چلولی دی. سبا به د خیبر ایجنسۍ نه د مومند ایجنسۍ نه چې کوم دی د دار دمخینا او دا د باجوړ ایجنسۍ نه لکه راغلي دي، هغه دلته ستاسو ان شاء الله دلته چې نور ایجنسو کوم سټوډنټان یا طالبان یا ځوانان پراته دي په پېښور کې هغه ته مونږ کمپاین کړی دی یونیورسټیانو کې کالجونو کې انشاءالله نو سبا چې کوم درس مونږ ریلی به کوم سټوډنټ په پېښور سره درنه لږ باندې روانې دي نو ګورنر هاوس ته پورې به پیدل مارچ کوي قبایلي ځوانانو ته سټوډنټانو ته عوامو ته درخواست کوم چې سبا راشي د خپلې ازادۍ ثبوت د خپلو چې کوم د اویاو کالو ظلمونو
ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلو قدر منور دونکو او سیو بل ریپورت ولور تاسو په پام راګرځو چې د پاکستان په جوای د دوشنبه پر وزیر عبدوس څخه وشتل کوونکی د کروز توغندۍ ازموینه کړې ده او وایي چې دا میزایل به یې له ازلي دښمن څخه محفوظ وساتي. تفصیل ارباب محمود علي په دې ویډیو رپورت کرا کوي.
جوهري وسله وړونکې د میزایل ته د بابرتري نوم ورکړل شوی دی او تر د 3.5 کیلومتر لرې پورې هدف په نښه کولی شي. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څانګې په یو بیان کې ویلي پاکستان د اهم پرمختګ د خپل دفاع د پالیسۍ په لور یو اهم ګام ګڼي. پوز جاتوي د بابرتري په نوم د میزایل مختلف قسمه وزن وړلی شي او د جوابي حمله د هیواد د تګلارې سره سم دی. پوز وایي دا میزایل د سمندر دننه د تللو او نور جدید صلاحیتونه هم لري. پاکستان وایي تیر کال د هند لخوا شوي د انټي بیلستیک میزایل ازماینې دوی په تشویش کې اچولي وو. د مطبوعاتو بیناوه چې د هند دغه میزایل هر قسمه ورتلونکې جوهري وسله په لاره کې وشتلی شي. د مطبوعاتو په وینا هند د مې په 15 نیټه په مقامی کچ د انټي بیلستیک میزایلو یو نظام تیار کړی وو کوم چې تر د خبرو د حد پورې هر قسمه ورتلونکې جوهري وسله تباه کولی شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی و راډیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی قدرمنو اوریدونکو د محل زو د کوټ ولوري ته یو مهم راپور لرو چې د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي لارې په اړه د دواړو هیوادونو خزینه سوداګرو په کوټه کې یو غونډه تر سره کړې ده او په دې اړه خبرې کړې دي چې په دغه استری پروژې کې اقتصادي پروژې کې به د میرمنو ونډه شوی. په دې حق له نور تفصيلات څه دي د کوټ څخه د ڈی و راډیو خبريال حمید سمسوري تاسو په خپل راپور کې وړاندې کړي.
دغه غونډه په کوټه ښار کې د شوزو د یو حکومت په لاره غیر دولتي موسسي لوري پرانستل سبي و چې لوی مرامي د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري پاک لباندي په شوزو کې خبرتیا خورولو. د صوبایي حکومت ویان انوار الله کاکړ او پخوانی مرکزی وزیر زبیتی جلال او د چین یو شمیر شوزو په دغه غونډه کې ګډون درلودي. که څه هم په دغه غونډه کې د بلوچستان د ښځو د دودیزو جامو لاسیز کارونه او د دوی هنري توکي ښودل سوي وو، خو بل لور ته بیا د حکومت تر سوري لاندې د چین و ښځو ته ارزښت ورکول سوي وو. د حکومت په لاره غیر دولتي موسسې له لوري هڅه کېدله چې د چین ښځې د بلوچستان د کلتوري جامو او لاسیز جوړ سوو توکو وخواته راجلب کړي. په غونډه کې د چین ښځو د سیمه ییزو ښځو سره د خبرو اړیکو او د ناشتي تکل هم کوي. د چین یو میرمنې وویل
هم یها آئی ہے سپیک کے لیے پاکستان لوگوں کو چائنیز سیکھنے
موږ دلته راغلي یو د سپیک لپاره چې پاکستانیانو ته د چین ژبه ور زده کړو. د چین یو شمیر کورنۍ دلته د کوټ ښار په ارباب ټاون کې استوګنه کوي. د صوبایي حکومت ویان انوار الله کاکړ وویل
انټرپرینور سکلز مجھے ان میں نظر آ رہی ہیں. بحیثیت حکومت کے ترجمان کے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت ان کو فل فلیج سپورٹ بھی کرے گی کوشش کرے گی کہ ڈائریکشن بھی دے اور اس میں عمومی طور پہ جتنا معاشرے کا فائدہ ہو سکتا ہے ہم اس میں ان سے کام لے سکیں۔
فدوی کسی کم ہنر و مشتشکاری د صوبائی حکومت د ویان فہیز باندې ویل غواړم چې زموږ حکومت له دوی سره بشپړ کومک کوي، تکلب کوو چې و دوی ته لوری ور پګواته کو، په عامه ډول باندې چې د ټولنې څومره شور باندې کېدای شي له دوی زخه به کار اخلو۔ په غونډه کې وینا کوونکو ویل چې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري که څه هم د پرمختیا په ډګر کې قسمت بدلون کې د خو د گوادر د ځایي خلکو تشویش دی لري کړل شي۔ بلوچ ملت پالوی چې د چینایانو او د پنجاب له راتګ څخه به دوی په لږه کې بدل شي، خو د بلوچستان د صنایعو او د سوداګریو سازمان بیا ویره لري چې د چینایانو له راتګ څخه به دلته و سیمه ییز مارکیټ ته به سخت زیان ورسیږي۔ دوی دریز لري چې زموږ فابریکې دومره توان نه لري چې د چین له فابریکو سره مقابله وکړي۔ حامد سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا۔
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو و خبری خبرونی تل واشنگتن ډی سی څخه غواړی استا کډر من اوریدونکو، او اوس هم زو د بلوچستان یل سردی شارګوټی چمن ته چیرې چې تجاران وای حکومت په سردی پوله باندې د دوی په تجارت بندیز لګولې دی چې له عمله په هغه سیمه کې په لوی کچه بیروزګاری رامسته شوی ده۔ نعمت الله سردی ور باندې نور تفصیل راکوي۔
منم عبدالمنان دی د چمن شارګوټی اوسیدونکو یم، پر شار کې خو شکر الحمدلله نه فیکټری سته نه یو داس کاربار سره نه یو بل ذریعہ سته، مژ په ژبه مژ ورته وایي چې لغړتوب دی، لیکن د اف سی ال کاران یا د اف سی کم متلکه کسان دی هغه وایي چې یا دا لغړتوب نه دی، دا دغه دی سمګلینګ دی، نو مژ ودی ته سمګلینګ نه وایي چې دا سمګلینګ دی که یا هر شی دی، دا چې پر مژ باندې بند سي زموږ شار د ډیر غټ غټو د بلابیلو مسائل سر مخامخ سے زمر معاشی قتل عام شروع دی، وہ زمر سردار کم کیجیے مر آیا مر دے پاکستان نہیں ہو، زمر بجیب کی پاکستانی پیسے نستا کہ زمر بجیب کی پاکستانی شناخت نستا مر وہ یرغمال ہو۔
بہادر خان انجمن تاجران نمائندہ لہری سیدھی آغا مکمل سل دی درکوٹ ادھر چمن روڈ پورے تقریباً یوا درزن چینوں نے دی د بارډر لار چې کومه بند ده هغه کې د چمن معاشي قتل عام شروع دی، د چمن پر لغړتو باندې مکمله پابندي لګولې ده، پر یو غوټه پر یو شړې پر یو کارټن شی باندې اف سی باقاعده خلک گرفتار کی جیل ته یاستي په وو پاته ورځ دغه ملاقات نه کیږي۔ موږ د بالا وکامو د سرکار د فوجي ادارو سره دا خواست کوو چې په ورته تور د چمن سره دا ناروا سلوک بند کړي، د چمن آبادی تقریبا 14 لکه ده، په هغه کې د چمن جایدادونه وز دادی کرایو والا خالی کړی دي، هغه وجه دا پکښه ده چې روزګار نشته، بیروزګاری ده۔
زما نوم سید علی اسکزی دی، یو طرف ته موږ د ډیر وجدي وچکالی سم متاثر یې زموږ مال مې وشي باغ ټوټل تباس، بل طرف څه کم دلته موږ پر سرحدي پوله چمن او د سپین بولدک تر مابین کم کاروبار کاو، یم د کوټو د چمن تر مابین کم کاروبار کاو، دا وخت چمن شهر چې دی هغه مکمل د سکیورټی ادارو په معاشره کې دی، خاص کر کم سرحدي عسکر چې دی اف سی ورته وای دی د چمن پر عوامو باندې کې سم معاشره جوړه کړې ده، موږ یو کارټن نه د کور وړلای سو بارډر ته، نه د بارډر سم جوړ ټیم غوړې راوړلای سو، او نه موږ د چمن څخه کوټ ته یو ټیم غوړې وړلای سو، موږ روزګار او کاروبار یې ګرځ را بند کړي۔
ته د ټریډ یونین پرزیدنت محمد صادق اسکزی، دلته بیروزګاری زیاته سوال چې پر پاک افغان بارډر یا د کوټ پر تک را تک باندې کم چک پوسټونه دي هغه به انتیاز شخصي دي، د خلکو یو غوټه نه پریږدي، بیا چې کم پاک افغان بارډر ته خلکو د مهنت مزدوري په شکل یا د تجارت په شکل باندې پاک افغان ته تک ګور تک هم دربطه کوي، دا هغه 15,000 کسه تعداد او هغه اوس پر 3,000 باندې درېدلې دي، د ار کور لس کسه به بارډر لکل نن د ار کور یو سړی یا دوه کسان په ډیر تکلیف باندې اوړي۔
خیر دی زموږ په شهر کې بیروزګاری هم وسوله، خلک قانون اوس لکه زموږ د شهر کې رایې زیاتې بیروزګاری زیاته ده، موږ د حکومت سره دا خواست کوو ساس اخلاص د بارډر سوي ځل کې۔
درنو عزتمنو اوریدونکو دا مهال زو یو بل راپور ولورې ته چې د روغتیا په حق لدی او تاسو به هم د پولیو ناروغۍ په حق له بیلابیل راپورونه اوري او د دې ناروغۍ پر ضد سخته مبارزه روانه ده په پاکستان او افغانستان کې. راپور د بلوچستان په مرکز کوټه کې د روغتیا چارواکو وینا ده چې د افغانستان و پولې ته څیرمه د قلعه عبدالله په ولسوالۍ کې د چمن ښار ته نږدې د محمود آباد په سیمه کې د څلورو میاشتو ماشوم چې محمد علي نومیږي د پولیو د ناروغۍ له امله معذوره شوی دی. په دې هکله نور تفصیلات څه دي په راپور کې تاسو ته یوبترین وړاندې کوي.
دا یقینا یو ډېر انتهایي اهم سوال خو تاسو ته نشاندهي وکړه. په دې کې د رویو هم موږ سره مسله ده، زموږ قبایلي معاشره ده، یو تنگ نظر معاشره ده، په ځینو ځایو کې تنگ نظری. په دې حواله ما ورته وویل چې دا رنګا انفارمیشن له خلکو سره وي چې کوم د رښتیا او د حقیقت سره لري لري تعلق نه وي، خو خلکو په هغه د رښتیا یقین کړی وي. دا یو وجه ده چې زموږ د پولیو په خاتمه کې رکاوټ ده، او خلک اگر رویه چې کومه ده هغه دونه د زړه د خلاصه و دې ته نه دی را روان. په دې کې به اویرنس کمپین چې چیری ایڈمنسٹریٹیو سختی ضرورت تھی، یو کمپریہنسو پلان بمرج ان شاء اللہ جوڑ کر ایم دی او کوشش بکو چې دای باندې مکمل عمل درآمد وسی.
لکه دا نن کم کیس په چمن کې راغلی دی، هغه دا وایي چې هغه انکاریان وو. دغه انکاری خلکو د پاره تاسو څه کړی دی چې دغه د انکاری خلکو مخنیوي به څنګه نیوس؟
دا انکاری څنګه چې ماته ته عرض وکړي چې په دې کې ځینې غلط معلومات چې کوم دي په هغه خلکو یقین کړی وي. په دې کې د مذهبي چزمچ کم لیډران دي، ملایان دي، عالمان دي، دوی یو ډیر لوی کردار راځي، زموږ د میډیا یو ډیر لوی کردار راځي چې دا یو سماجی ذمہواری خپل غو غنی د حکومت سره ملاتړ وکي او په دا ملاتړ کې کوشش وکړو چې د خلکو د ذهنو کې چې کوم د غلط خدشات د نوتلې دي دا لري.
د دې لپاره تاسو به ولسته څه پیغام ورکوي چې هغه من دي هغه پلرونه چې هغه تر اوسه هم انکار کوي، دا غول پر تاسو څه پیغام ورکوي؟
زما دا عرض دی چې هغه مور او پلار نه دي خپل دا جهان خرابوي، نه دي خپل آ جهان خرابوي، دا به پر روان جهان کې الله پاک لمړ څه پښتي لمړ څه سوال او جواب کیږي، او د دې پر ورځ د قیامت به مر جواب ورکو چې مر خپل د اولاد سره دا ظلم ولي وکړو. نو دا هغه د بچاو د پاره پکار دی چې موږ په دا دنیا کې خپل رویه بدل کړو.
نور سب ډېر منن
ډېر منن.
د وایس اف امریکا جبري جیو ټلویزیون د ګلاو قدر منور دونکو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې ځینې راپورونه د امریکا په باب، لکه څنګه چې هم تاسو د جبري جیو ټلویزیون لاري خبري یاست، د امریکا نوې ټاکل سوی صدر ډونلډ ترامپ په شلم د جنوري د خپل منصب سوګند پورته کوي. هم په دې اړه په واشنگتن ڈی سی کې تیاریاں روان دي او راپورونه وایي چې د هوټلونو کرایې لا هم ډېرې زیاتې شوې دي. تفصیل د وایس اف امریکا په یو ویډیوي رپورت کې زموږ همکار رحمان بنیری راکوي.
ک پورتایوش هوټلونه دي او ک یادګاری شیان خرڅون کې دکانونه او ک د سیلګری سره تړلې په واشنگتن کې نور کاروبارونه ټول د جنوري په شلمه نیټه د هغه دستوري په تیاری کې مصروف دي چې ډونلډ ټرمپ به پکې د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. کنورو هوټلونو کې لا کوټه شته، خو د واشنگتن تر ټولو اوچت او ګران بیا هوټل چې فور سیزنز نومیږي په دې کې کوټې د معمول د قیمت نه په ډېره زیاته بیا نیول شوې دي. هوټل کې د یوې شپې لپاره د یوې کوټې بیا $16,000 ده. په هوټل کې د څلورو شپو نه کم بوکینګ نشي کېدی. د اناګوریشن یا د صدر د سوګند پورته کولو دستوري په موقع په هوټل کې د څلورو ورځو نرخ $16,000 دی، چې پکې شاوخوا د یو منځنۍ طبقې سره تعلق لرونکي امریکایي د کال د آمدن برابر پیسې دي. د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف به هم د واشنگتن د دورې په محل په دې هوټل کې پاتې کېدو. د هوټل منیجر ډیوډ برنارد وایي دا هوټل داسې طبقې د خلکو لپاره دی چې د ژوند یو خاص طرز لري، چې د څلور ورځو لپاره په 2000 شپه هوټل کې کوټه نیول شي او د هوټل په گاکونو د ژوند د مد نه خلک شته. د ډونلډ ټرمپ د سوګند پورته کولو دستور کې به د هالیوډ فلمي دنیا مشهور شخصیت نه وي، چې د صدر باراک اوباما د سوګند پورته کولو په دواړو دستورو کې موجود وو. د فور سیزن هوټل مینیجر ډیوډ برنارد وای هوټل د میلمنو لپاره یې خصوصي انتظام کړی دی چې پکې د لاسونو تودولو شیان، ټوپۍ او نور سامان ایښودل شوي دي. د دین علاوه به په هوټل کې پاتې کېدونکو خلکو ته نور ډالۍ ورکړل کیږي چې پکې د دستاویزاتو کې خودو صندوقچه هم ده. په صندوقچه به د سرو صدارتي مهر هم لګېدلې وي. که ځینې خلک ګران بیا شیان اخلي نو ځینې نور خلک د ځان لپاره ارزان بیا یادګاري شیان خوښوي. د واشنگتن ویلکم سینټر پر هم د دکان مالک ډیکسټر مورز وای د اناګوریشن په هفته کې بعد ټرمپ د نوم شیان زیات خرڅیږي چې پکې د بیسبال ټوپۍ زیاتې مشهورې دي. اغلې مورز وای هغه ټوپۍ چې پالماریو کې نه پاتې کیږي او خرڅیږي چې پرې د ډونالډ ټرمپ دا ناره لیکل شوی وي، دی میک امریکا گریٹ اگین، یعنی امریکا نه بیا عظیم هیواد جوړ کړي. د جورجیا ریاست نه راغلو د کالج ځینې طالب علمانو هم دا ټوپۍ واخیستې. هنری جونز په جورجیا کې د کالج طالب علم دی. وای د ریپبلیکن پارټۍ سره تعلق لرونکي ډونالډ ټرمپ خو او بد خصلتونه لري، خو د هیواد د اقتصاد لپاره د یو کاروباري تن په حیث ډیر څه کولی شي. په واشنگتن کې د ډیموکریټک پارټۍ اکثریت دی او د ډونالډ ټرمپ په صدارت به خوشحاله نه وي، خو د امریکې د ګډ ګډ نه راغلي د ټرمپ حمایتیان به د هغه د صدارت په چوکۍ د کیناستو د خوشحالۍ خبرونه او تصویرونه بیرته خپلو خپلوانو ملګرو ته استوي.
نو عزتمنو اوریدونکو د ملتیا څخه مو مننه چې تر دا مضمون سره په خبرونه کې مالیاس رازو یو بل مهم راپور ولوري ته چې دلته په امریکا کې د جنوري په 14 نیټې باندې د مارتن لوتر کینګ د زیږیدنې اته اتیایمه ورځ لمانځل کیږي، او همداشان دلته په امریکا کې د هغه د خدماتو لپاره یو یادگار هم جوړ شوی دی. په دې حکله تاسو ته راپور وړاندې کوي یو ویجی راپور دی چې افتخار حسین تاسو ته وړاندې کوي.
په واشنگتن ڈی سی کې د شهري حقوقو علمبردار مارټن لوتر کینګ د یادگار درک 1948 انډیپندنس ایوینیو دی. د 1948 شمیره هغه کال ته اشاره ده چې کانګرس پکې د سیول رائټس ایکټ په نوم قانون منظور کړو. دغه قانون په امریکا کې د نسلي امتیاز د ختمولو بنیاد کې خوده. دا هم د مارټن لوتر کینګ کوششونه چې کانګرس دغه قانون منظور کړو او په نتیجه کې په هیواد کې نسلي امتیاز غیر قانوني وګرځول شو او په سکولونو، د کار روزګار ځایونو، په ریسټورانټونو او په نورو عامو ځایونو کې د سپین پوستکو او تور پوستکو ترمنځ د امتیاز نظام له منځه لاړو. مارټن لوتر کینګ 50 کاله وړاندې د افریقایي امریکایانو د نسلي امتیاز د ختمولو د کوششونو علامت هم وو. په کال 1963 کې په واشنگتن کې په یو درانه جلسه کې مارټن لوتر کینګ آی هاف ا ډریم په نوم مشهور هغه یادگار تقریر وو چې هغه پکې په امریکا کې د نسلي امتیاز د ختمېدو امید څرګند کړو. هم دغه تقریر د ټکو څخه د مارټن لوتر کینګ د یادگار خیال هم اخیستل شوی دی چې هغه ویلی وو د نا امیدۍ د غر نه د امید یو کاڼی ښکاره کیږي. د مارټن لوتر کینګ یادگار 9 میټره اوږد دی او د امید کاڼی تر څنګ ته تراش کړی شوی دی. د کینګ مجسمه د صدر تامس جیفرسن او صدر ابراهام لینکن د یادګارونو په لوري کتل کوي. د مارټن لوتر کینګ د یادگار نقشه چینایي فنکار لی یی شین جوړه کړې ده. هغه نقشه د 1000 نمونو څخه انتخاب کړی شوی وه. د یادگار چاپیره یو دیوال دی. په دغه دیوال د مارټن لوتر کینګ د تقریر نه اقوال لیکل شوی دي. هغه دا تقریر په کال 1963 د نوبل انعام اخیستلو په موقع کړو. هغه ویلو که څه هم بد په ارزی توګه کامیاب ښکاره شي، خو حقیقت او غیر مشروطه مینه په دنیا دایمي پاتې کیدونکي حقیقتونه دي. د شهري حقوقو لپاره د احتجاج په سر د نیول کېدو وروسته د الاباما ریاست په زندان کې مارټن لوتر کینګ لیکلیو چې نا انصافي په هر ځای کې انصاف ته خطر راولاړی. د مارټن لوتر کینګ یادگار نیمګړی دی چې د وخت نه وړاندې اخیستل شوی د هغه د ژوند علامت دی. هغه په کال 1968 کې د یو کم 40 کلونو په عمر کې یو سپین پوستکي حمله کوونکی ووژلو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کتر منوریدونکو، خبری خبرونه لا دوام لري، خو د خبری خبرونه ورسته به تاسو ډیوا ډاکټر خبرونه اوري. په دې کې به میلمنه وي ډاکټر هما، او هم به د شکرې د ناروغي او ورسره په خوراکونو باندې بحث کوي. تاسو هم کولی سئ په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-03، کوربه به وي نوشروان کلندر. او سمځو د پاکستان قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ ولوري ته، چیرې چې په خار باجوړ کې یو حکومتي روغتون ته زموږ خبریال عرفان الله جان ورغلی دی، او د هغه روغتون په ستونزو او هلته چې و مریضانو ته کوم مشکلات ورپېښ دي، په دغه باندې یو رپورټ تیار کړی او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو محترمو اوریدونکو لیدونکو، دا وخت په باجوړ ایجنسی ټوټ هسپتال خار کې ولاړم. دلته ډایلیسس مشینونو چې کوم دی کار شروع کړی دی، چې کوم د ګردو د صفائی لپاره کار وکړي، هغه په باجوړ ایجنسی هسپتال کې کار شروع کړی دی. دا وخت راسته د باجوړ ایجنسی د هسپتال ایم ایس ډاکټر خاصیت سے ولاړ دی سره خبرې کوو، چې ډاکټر صاحب اوسه پورې څومره مریضان د ډایلیسس مشین نه استفاده کړی ده؟
او د گورنر خیبر پختونخوا او د پولیټیکل ایجنټ باجوړ په خصوصي هدایاتو سره دا په 26 جون باندې شروع شو، او تر اوسه پورې دا جاری ده. او دی کې منګه کوالټی ایشورډ ډایالیسس پرووایډ کوو مریضانو ته، او زمونږ مریضان چې کله به کته به 2 ځله دغه ډایالیسیشن کوو په هفته کې، دلته د دې کوالټی بیسټ کوالټی په وجه باندې دوی ته اوس په هفته کې یو ځل کیږي، او مریض ځان ډیر ښه کیږي، او هغوی په خپله د دې اعتراف کوي. اوسه پورې 419 مریضانو ډایالیسس وشو، او ټول صحت برو دي انشاءالله. او په دې باندې ډیره خرچه راځي دلته، چونکه مخکې به دوی پرایویټ کاوه یا به قطر ډیسټریکټ ته، هلته به په لکونو روپۍ خرچه راتله. اوس دوی ته د دې خرچه پولیټیکل ایجنټ د پند ادا کیږي، او دوی په یو روپۍ خرچه نه راځي، صرف دوی خرچه د کور نه دلته پراتلو کیږي، نور خرچه دوی نه راځي. او مسافرین هم خلاصو، مخکې به دوی هلته تشبیه کولې، اوس بالکل چې راشي سار بس ما سپکیم له کور ته تلی. او دغه نه
دلته تاسو دوی مرکو دی لکنه
دی لږی چې بالکل زمنګ سره د زکات پندم نه مچ دوی کوم ضرورت یې منګه ولا غزکات فارم ډکو، او غدوی موله منګ د دې جن ورکو، ټول خرچه د دې جن منګه برداشت کوو، ګورنمنت یې برداشت کوي پولیټیکل د فند نه.
قدر مند رودن کول ته مریض د چوست ډایلیسس شو د دینه پختنه کو او وډی سنگ محسوسه شه د ډایلیسس دلته وشو
دل ډیر ښه ډایلیسس کیږي، او ښه برابر کیږي، او د مریض ډیر خدمت کیږي، ډیر په خوشحالي باندې کیږي، او چې کوم دوايو ته لګي هغه متور کول شي.
ډیر مننه قدر مند رودن کول دن کو تاسو د بابا جی خبرې واردري، او ایم ایس خاصی سره خبرې واردل چې دلته کې د خلکو ته ویډیا ډایلیسس چکم دی هغه دلته کېږي، او سره ویډیا دوايي نه هم ورکول کېږي، چې د سره د باجوړ جنسي د اولس او چکم مریضان دي دغه مشکلات تر ډیره حد پورې کم شوې دي. د وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټي وی لپاره د باجوړ جنسي نه عرفان الله جان.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي، خو د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې د مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه د تلپشان زموږ همکار مختار خلیل کړی دی. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو څخه کومه موضوع راخیستې ده.
د مشرقي وسطا سیمه د تیرې یوې صدای راسي سیاسي انقلابي او فوزي غرضو پردو کې ګیره را روانه ده. بغداد نه د بمونو چاودو، صحرای سینا نه د شلګونو کسانو د وجلې کېدو، بحرین نه د جهادیانو د یو جیل ماتولو او د سغدري د بندیوانو د آزادولو، د دولت اسلامي لخوا د عراق د یو هلیکاپټر د راغورځولو او موصل نه د لسو زرو مهاجرو د تښتېدو د روانې هفتې خبرونه دي چې دنیا د ټلویزیون په پرده ویني، په اخبارونو کې لولي او ریډیو په نشریاتو کې اوري. دا ټولې سیمې د مشرقي وسطا د مختلفو ملکونو دي. نن د امریکې مشهوري میاشتي د اټلانټیک خپل تازه غنه کې د مشرقي وسطا په حق له یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی چې سرخطي دی مشرقي وسطا کې به امن او محکمتیا کله راځي. میاشتي د اټلانټیک د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د دې غرضو پرزو په مابین کې تازه ترین اړې غړې د عرب ملکونو د عوامي سیاسي غورځنګ په نوم د تیونس نه راپورته شو او دا وخت په کله هم مشرقي وسطا کې خور شوې ده. اگر که وخت ریدو سره سره د دې عوامي سیاسي غورځنګ د باردار کېدو امکانات هم ډیر روښانه نه دي، خو دې دا یو کار ضرور کو چې د سیمې په ملکونو کې سیاست کې مختلفې فرقې ځای کې او د دې په نتیجه کې دغو ملکونو کې د ګڼو فرقو معاشري په وجود کې راتلو والی دي. اټلانټیک لیکي چې په امریکا کې د ښاغلي ټرمپ راتلونکي نوی حکومت د عرب دنیا په کړمو او مسلو د خپل سر خوګولو نیت نه لري. د امریکې زیاته دلچسپي اوس په دې کې ده چې د مشرقي وسطا ملکونو او د دوی ګاونډیانو په دوی د تیر شوي الون بلون نه کم سبق حاصل کړی دی. مضمون زیاتی چې د کال 1950 او د کال 1960 په درمیانه موده کې مشرقي وسطا کې راپورته انقلابیانو په مصر، عراق او لیبیا کې قائم بادشاهتونه نسکور کړل. په الجزایر کې د خونړي جنگ وروسته ګوریلا جنگیالو نو آبادیاتي فوزونه د خپلې خاورې نه اوستل. په شام غونډې ملک کې انقلاب راغلو. د سیمې د ټولو نه زوړ او اخیری بادشاهت د ایران په کال 1971 کې نسکور کړی شو. دی غرضو زونه په سعودي عرب، کویت او اردن کې بچ پاتو شاهي حکومتونو خپل خپل ملکونو کې د زیاتو جمهوري حکومتونو د قیام ضرورت محسوس کو او په دې کار هم شروع کو. اقتصادی لحاظ سره دغو ملکونو کې د عرب سوشلزم او د سرمایه دارانه نظام په بنیاد قائم تفریق ختم شو. په داسې وخت کې د سیاسي اسلام اصطلاح ډیره مقبوله شوه او په مذهبي بنیاد قائم ټولو حکومتونو په سخت وخت کې یو بل سره د لاس امداد کولو په خل او زونه وکړ. خو د سیاسي اسلام په بنیاد وجود کې راتلونکي نظام خپل لومبی پل هم لا نو پورته کړی چې عرب نړۍ کې عوامي سیاسي غورځنګ راپورته شو. دې غورځنګ عرب دنیا ته د تو مسلو جدا تشریح کا او غداشان چې ناقلاری ټوله د مادي محرومه د لاسه ده. په دې سبب د سیمې حکومتونو د روزګارونو زیاتولو او خلکو له د مختلف قسمه مالی رعایتونو ورکولو فیصله وکړي. میاشتې دی اټلانټیک د خپل تفصیلي مضمون په اخر کې لیکلي دي چې اصلي سوال دا کیږي چې آیا د سیمې امیرانه حکومتونو د خلکو مسلې اواري کې او کده نور هم ګنجلک کې. د مصر د حسنی مبارک، د عراق د صدام حسین او د لیبیا د معمر قذافی عملونو په مشرقي وسطا کې د خلکو ستونزې د اوارولو په ځای نورې سیوا کې. په نورو ډیرو تپوسونو کې دا پریشانه تپوس هم کیږي چې د مشرقي وسطا د تعلیم یافته او په نوې ټکنالوژۍ د پوی نوی کل رهنمایي څنګه پکار ده. او بیا په داسې حالاتو کې هر کله چې سیاسي نظریې سا ورکړې ده او د سیمې په ډیرو مالدارو ملکونو کې د خلکو اجرتونه په عالمي سطح د نورو ملکونو نه ډیر کم دي.
نو عزتمنو اوریدونکو لیدونکو، خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی او د دې خپرونې قربانه وو منظر شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ او تخنیکی اړخ ته زمونږ د دې خپرونې پروډیوسر بو صداقت جان او د دې خپرونې وروسته به زمونږ همکار نوشروان خلنده راځي او تاسو سره به د ډیوا ډاکټر خپرونه مخ په وړاندې بوزي. تر بلې خپرونې پر چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو په لوی سختن تلاس پارو. سرلوړه او آباد اوسئ.